په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار مختوری خو پایل زنوري است نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ژغورن کو په بادغیس کې په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کېدای شي په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله تر اوسه ژوندي پاتې وي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله ښیي چې په افغانستان کې به د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. چارواکي د پاکستان په پلازمنه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یوه افسر د وژلو او دو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ژغورن کو په بادغیس کې په هغو کسانو پسې د لټون هڅې پیل کړي چې کېدای شي په دې ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله تر اوسه ژوندي پاتې وي. پرون ترکمنستان پولې ته نږدې په دې غرني ولایت کې د دوو زلزلو له امله د لږ تر لږه شپږو شتو کسانو د مړه کېدو او په سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د جیولوژۍ د سروې مرکز د یوې زلزلې چې پرون سهار وختي شوې د قدرت اندازه د ریختر په کچه 15.3 او د بلې یوې چې څو ساعته وروسته شوې 4.9 ثبت کړې. یوې زلزلې د بادغیس د مرکز قلعه نو ختیز په 140 کیلومتر او بلې په جنوب ختیز 50 کیلومتر کې سیمې لړزه ولیدې. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه رسیدلي. د بادغیس د ولی ویان باز محمد سروري په یو بیان کې ویلي چې زلزلې د 200 تر 0 پورې کورونه ویجاړ کړي دي. د هغه په وینا ښایي د مړو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ویل ژغورون کې د نړیدلو کورونو تر خاورو خښتو لاندې احتمالي ژوندي پاتې شوي کسان لټوي. چارواکو ویل یو شمېر کسانو د خپلو کورونو د چتونو د راپریوتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په بادغیس کې چې د افغانستان له بې وزلو او وروسته پاتې ولایتونو ګڼل کېږي له دې مخکې هم څو زلزلې شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت یو چارواکی د یو موټر چلوونکي چې د هغه په وینا د درېدو امر ته پاملرنه نه وکړي او غوښتل یې خپل موټر پر طالبانو تیر کړي د وژلو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې ویان ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چې تیر ماښام د هرات په جبرائیل سیمه کې رامنځته شوي د طالب ساتونکو په ډزو یو درمل پلورونکی هم سهون وژل شوی دی.
مجاهدین در چک پوینت استاد بودن یک موتر سراچه میای او
مجاهدین د تلاشی په ځای کې ولاړو چې یو سرټ دوله موټر راځي او له تلاشی سره نه دریږي. ډرایور حتی غوښتل چې پر خپل موټر مجاهدین لاري لري کړی. مجاهدین پر هغه دزي کوي د سرچا موټر چلوونکی وجل کیږي او په هغه مرمیو چې په یو درمل پلورنځي لګیږي په خوښنی سره په داخل کې یو درمل پلورونکی هم وجل کیږي. خغلی هراوی دی وجل شو کسانو د هویت په اړه چې ونه ویل تر دې مخکې تیره اونۍ د کابل په لویدیز کې هم ورته یوه پیښه رامنځته شوې وه. د زینب په نوم د دې پیښې د قربانی خور فاطمه ویلي که څه هم اوخی د طالبانو امر پر ځای کړی او له تلاشۍ سره موټر درولوي خو وروسته چې حرکت کوي طالبان پرې ډزې کوي او خورې وژل کیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په یوه واستولي پیغام کې دغه کورنۍ دغه ادعا رد کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي هیله مند چې سږ کال به په افغانستان کې د کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو واکسین د څو کمپاینونو په ترسره کولو سره د دغې ناروغۍ ټغر له دې هېواده ټول کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي چې د پولیو پر ضد روان 2022 کال د واکسین د کمپاین په ترڅ کې به چې پرون دوشنبه پیل شوی او څلور ورځې دوام کوي په دې هېواد کې له 50 کلونو کم عمر 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاپینګ لا ویلي چې دا به د دوی لپاره یو ښه فرصت وي چې له افغانستان څخه د پولیو ناروغي ورکه کړي. هغه ویلي چې روان کال 15 د واکسین کمپاینونه پلان شوي او دوی هیله مند چې د وروستي کمپاین په ترسره کولو سره به په دې هیواد کې پولیو صفر ته ورسوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي الیس اکونګا ویل دا اداره دې ته ژمنه ده چې ټول ماشومان د پولیو او نورو د مخنیوي وړ ناروغیو په وړاندې واکسین کړي. هغې ویلي چې روان کال به هڅې زیاتې کړي تر څو د پولیو ناروغي د تل لپاره ورکه کړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي، یوه په غزنی او درې په کندوز ولایتونو کې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو خپره ده. چارواکي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یوه افسر د وژلو او دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي یوه نادره حمله ده. پولیسو په وینا د پاکستان د تحریک طالبان ډلې دو وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره وو د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشۍ پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دغه ډلې هم نن په یو بیان کې د دغې پیښې مسؤلیت اخیستی. پاکستانی طالبانو له هغې رئیس چې د تیر کال په ډسمبر کې له حکومت سره یو میاشتنی موقت اوربند پای ته ورسید، پر پاکستان کې په پوز او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلن ادارې د راین آیر هوایي شرکت د هغې الوتکې په اړه خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی چې تیر کال په بیلاروس کې ناسې ته اړ کړی شوې وه. د هوایي چلن دغې نړیوالې ادارې پرون وویل د حقیقت موندنې دا راپور د خپل شورا د شپږ دېرشو هیوادونو په ګډون 193 غړو ته سپارلی دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د هوایي چلن شورا د جنوري په 1 د خپل راپور د موندنو په اړه غونډه وکړي او ځینې اقدامات اعلان کړي. دا الوتکه د تیر کال په مې میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې په دې پلمه کېنول شو چې بم پکې دی، خو وروسته د بیلاروس حکومت ترې د مسافرو له منځه ژورنالیست رامن پراتاسویچ او د هغه ملګری ونیول. ډیرو هیوادونو هغه مهال د بیلاروس دا کار وغنده او د دغه هیواد پر فضای د ملکي الوتکو پر تګ راتګ بندیزونه اعلان کړل. چین د پیکینګ د ژمني اولمپیک عامو نندارچیانو ته د ټکټ پلورل د کورونا له کبله لغوه کړی دی. د 2022 کال ژمنی اولمپیک لوبې د فبروري په 4 پیلېږي او د نندارې لپاره به یوازې یوې ځانګړې ټاکل شوې ډلې ته اجازه ورکړل شي. د دغو لوبو تنظیموونکو پرون دوشنبه وویل دا نندارچیان او دغه راز لوبغاړي معذف شوي چې د کورونا د مخنیوي ځانګړي تدابیر مراعات کړي. چین ځان خپل هغې تګلارې ته ژمن بولي چې له مخې یې غواړي کورونا صفر کړي، خو په دې هېواد کې د اومایکرون بڼې څو پیښو د دې تګلارې په اړه هم شکونه پیدا کړي. په چین کې د جنوري په 15 د کورونا د اومایکرون بڼې لومړنۍ پیښه ثبت شوه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیزي خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. څو ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هیواد چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژۍ او مالی برخو کې روزل شوي کسان ولېږي. هغه ادعا چې د افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت هم وویل چې دوی مسلکي کادرونه لري او د پاکستان متخصصانو ته اړتیا نه لري، خو تر دې مخکې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې طالبانو د متخصصانو او لکه کسان په برخه کې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي و چې طالبانو یو کس چې په پاکستان کې نانوایی درلوده راغوښتی او په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکلی. د طالبانو لخوا د ترافیکو ټاکل شوی رئیس خیال محمد غیور نیویارک ټایمز ته ویلي چې په خپله نانوایی کې ناست و چې زنګ ورته راغی او ورته وویل شول چې په کابل کې د ترافیکو رئیس ټاکل شوی. غیور وایي هملته یې نانوایی خرڅه کړه او کابل ته راغی چې د ترافیکو ریاست مشري وکړي. د عمران خان د وروستیو څرګندونو او په مسلکي برخه کې د طالبانو د حکومت د وروستیو ګمارنو په اړه په دې خبرونه کې بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی امیرزای سنگین، د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله بهادر، ځوان فعال ښاغلی زلمی حلیمی او ښاغلی فدا محمد باران چې ماسټري کوي او پخوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سنگین صاحب، پیل تاسو څخه کوو، د ښاغلي عمران خان دغه څرګندونې څه معنا لري؟ ولې په داسې وخت کې چې افغان ځوانان زده کړې کړي دي او دوی په کور ناستې دغه ډول یوه غوښتنه یا دغه ډول یو بحث مطرح کیږي چې له پاکستانه دي کسان راشي په افغانستان کې د کار وکړي؟
مننه. اول خو غواړم ټول ګران وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کړم. بلې، زه زما په فکر سره خو نن تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې معلوماتي ټیکنالوژۍ ډېر مهم رول لري، که نه که په دولتي امورو کې ده، که په د صحت په سکتور کې ده، که د معارف وي، که د تعلیم او تربیې او خصوصي سکتور، په ټولو برخو کې معلوماتي ټیکنالوژۍ ډېر مهم رول لري. او البته د معلوماتي ټیکنالوژۍ د فعالولو دپاره او د هغه څخه د استفادې او د هغه څخه د ګټه اخیستلو دپاره فني قدرونه ډېر مهم دي، ځکه بدون د فني قدرونو نه موږ نشو کړای چې پرمختللي معلوماتي ټیکنالوژۍ په خپله ټولنه کې فعاله وساتو. تاسو ته معلومه ده چې په کال 2003 او 2004 کې، زه غواړم یو څه روشنی واچوم په دې موضوع باندې چې په دې برخه کې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې څه کارونه شوي دي. که نه په کال 2003 او 2004 کې که چې زه افغانستان ته راغلم او موږ شروع وکړه، پیل مو وکړه چې دا نوې ټیکنالوژۍ چې د موبایل خدماتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ افغانستان ته راوړو، یو له ډېرو سترو ستونزو څخه همدا وه چې په هغه وخت کې فني کدرونه خصوصا د معلوماتي ټیکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې ډېر کم وو. په افغانستان کې دا کدرونه نه وو، نو په همدې خاطر کله چې موږ د موبایل شرکتونو جوازونه صادر کړل، نوي شرکتونه جوړ شول لکه افغان بیسیم، روشان، اتصالات، ام ټي ان او افغان ټلیکام. په شروع کې په دغو شرکتونو کې په لسګونو حتی په سلګونو خارجي فني کارمندان د مختلفو ملکو څخه راغلي وو او کار یې کاوه. البته دغه خارجي فني کارمندان هر یوه له لس زرو څخه تر شل زرو ډالرو پورې معاش درلوده، نو د شرکتونو لپاره هم دا ډېر ګران کار و، دومره نفر استخدامول او دومره لوړ معاش ورکول. خو بیا هم چون ضرورت و، دوی مجبور و چې دغه خلک بهر نه راولي، د پاکستان نه و، د هند نه و، د نیپال نه و، د اروپا نه و، د امریکا نه و، د مختلفو ملکو خلکو. دوی خصوصا د مدیریت په برخه کې، د مالی چارو په برخه کې او د پروژو د پرمختګ په برخه کې، او د دې سره په څنګ کې البته د معلوماتي ټیکنالوژۍ او انجینرۍ په برخه کې دا فني کدرونه د بهر نه راوستي وو. موږ په هغه لومړیو ورځو کې په دې پوه شو چې دغه یو موقت حالت دی، باید دغه حالت دپاره یو لاره د حل پیدا شي. په خپله موږ په مخابراتو وزارت کې په کال 2006 کې د یو معلوماتي ټیکنالوژۍ انسټیټیوټ تاسیس کړ، چې په هغه کې مو پوخا هغه د په نوم د مرکز تروي مخابرات نومېده، او هغه مو سات تعلیمي سطح مو لوړه کړه د انجینرۍ سطحې ته، او یو د معلوماتي ټیکنالوژۍ انسټیټیوټ جوړ شو چې د هغه څخه په کال 2010 کې اولینه دوره د فارغانو انجینران د معلوماتي ټیکنالوژۍ فارغ شول په کال 2010 کې، او تر 2014 کال پورې چې زه وزیر وم، د همدې انسټیټیوټ څخه تقریبا 200 ځوانان د معلوماتي ټیکنالوژۍ په مسلک کې دوی د همدې انسټیټیوټ څخه فارغ شول. او د دې سره په څنګ کې البته تاسو پوهیږئ چې موږ په کابل کې د انجینرۍ پوهنځی لرو، پولي تخنیک لرو، د ساینس پوهنځی لرو، او د دې سره په څنګ کې په ولایتو کې موږ پوهنځی لرو، شخصي پوهنتونونه لرو. زما په فکر په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې په زرګونو ځوانان د انجینرۍ او معلوماتي ټیکنالوژۍ په برخه کې، د انجینرۍ په سطح، د ماسترۍ په سطح دوی زده کړې وکړي، او یو تعداد له دغو ځوانانو څخه حتی بهر ته لاړل، په بهر کې ماسترۍ او دکتوري وکړلې چې بیرته افغانستان ته راغلل. زه تاسو ته دا ویلی شم چې په کال 2014 کې چې زما وروستی کال د وزارت و، د مخابراتو په سکتور کې که هغه شخصي شرکتونه وو او که دولتي ادارات وو، که زموږ د مخابراتو وزارت و، په دغو ټولو کې صرف د ګوتو په شمیر شاد خارجان په ځینو شرکتونو کې وو، ټول کارونه په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. افغانان ځوانان چمتو دوی مسلکي روزنه لیدلې وه، زده کړه یې کړې وه، او د دغه کار څخه په ډېر اسانتیا سره د کار د عهدې څخه دوی وتلی شوی. په هغه وخت کې که ستاسو متوجه وی، موږ یوه ډېره پرمختللې پروژه چې د الکترونیکي تذکرې پروژه وه شروع کړله. دا پروژه مکمله د افغانانو لخوا د دې کار په مخ لاړ، او کله چې پروژه عملي شوله د دې ټول هغه تخنیکي وسایل چې ډېر پرمختللي وسایل دي، دا کارونه ټول په خپله د افغانانو لخوا اجرا کېدل. په دې برخه کې یو خارجی هم نه و. موږ موبایل شرکتونه درلودل، موږ د ملي معلومات مرکز جوړ کړی و. په دې ټولو برخو کې هیڅ خارجیان نه و، ټول افغانانو دا کارونه ټول افغانانو اجرا کول. حتی تاسو وګورئ د موږ تاسو د مملکت نجونې، د هرات نجونې، دوی د روبوټ سازۍ په برخه کې په جهانی رقابتونو کې اشتراک کوو او جایزې راوړلې. نو دا ټول دا ښکاره کوي چې په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې پوره کار شوی دی، او کادرونه روزل شوي دي. هلته موږ کوم ضرورت دی نه لیده چې د بهر نه څوک راشي او د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې په افغانستان کې کار وکړي. اوس راځم ستا پوښتنې ته چې د عمران خان د څرګندونو په باب فکر کوم چې په عمومي توګه په دا وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د جنګ په اثر یو تعداد خلک د افغانستان نه ووتل، او زه فکر کوم دوه شیان په افغانستان کې په دا وروستیو کلونو کې وشول چې هغه د موږ د اقتصاد دپاره ډېر لوی ضرر دی. یو فرار دی مغز دی، او بل فرار دی سرمایه. زموږ تاسو ټول سرمایه‌گذاران چې په افغانستان کې سرمایه‌گذاري کړې وه، اکثرا ووتل بهر ته، دوبۍ ته، ترکیې ته، د نورو ملکونو ته. ځکه دوی ژوند په امن کې نه و، دوی د پخوانی ژوند په امن کې نه و. او دې سره په څنګ کې یو څه ځوانان هم کېدای شي د افغانستان نه وتلي وي. بیا د وروستي ته اولاد چې اوس راغلل، او یو تعداد خلک د افغانستان نه ووتل، او غربیانو هم تشویق کړل چې د افغانستان نه ووځي، په دې کې هم کېدای شي یو تعداد فني خلک د افغانستان فني کادرونه وتلي وي. نو کېدای شي عمران خان د همدغو معلومات په اساس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې نور فني کادرونه نشته، ول تکمبوت دی، او دوی فني کادرونو ته ضرورت لري. شاید دا ضرورت یې کړی وي. لیکن زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې چې فرضاً کمبود موجود وي، باید دا موضوع معکوسه وي. یعنی داسې نه وي چې د بل مملکت نه پیشنهاد وشي چې موږ تاسو ته فني یا مسلکي کادرونه درلیږو. دا وظیفه خپله د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې باید د اوسنۍ حالت په ټولنه کې وڅېړي، په مملکت کې وڅېړي چې څومره فني کادرونه شته، څومره فني کادرونه په کار لیدلي دي، او آیا په کومو برخو کې دوی کمبود لري نه لري، او که فرضاً بیا په کوم ځینو برخو کې دوی کمبود ولري، زما نظر دا دی چې هغه باید مشخص کړي چې فرضاً په دې برخه کې، په دې مسله کې یو څو کسو ته، یو کس یو څو کس ته ضرورت دی، هغه باید مشخص کړي. هغه شخص د هغه تخصص او مسلک باید مشخص کی، او هغه باید اعلان کی. زه متیقین یم چې په خپل په داخل د افغانستان کې کافی کادرونه شته چې هغه کمبود ډکی، او د هغه سره په څنګ کې دا هم کېدای شي چې حتی د خارج په خارج کې افغانان علاقه مندي لري چې که په وطن کې یو سمه وظیفه په یو ښه ځای کې یو فني وظیفه دوی ته وي، ام کار وکړي، ام وطن ته خدمت وکړي. موږ کولای شو داسې کومه خلا کوي هغه په دې ترتیب سره ډاکه کړو.
مننه سنگین صاحب. حلیمی صاحب، تاسو د سنگین صاحب خبرې واورېدې چې ویلې په افغانستان کې اوس مسلکي کادرونه ډېر دي چې کار وکړي، نو په داسې یو وخت کې د عمران خان څرګندونې د یو افغان ځوان په توګه څنګه ارزوئ؟
لومړی اجازه راکړي چې د ازادي راډیو د مایک لالارې د افغانستان قدرمن ولس او په ځانګړي توګه هغه ځوانان چې په هرو شرایطو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو څخه دفاع کړې ده خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. د سنگین صاحب د خبرو په تایید موږ یوه یادونه باید وکړو چې موږ یوه کافي او مسلکي بشري قوه لرو په ټولو برخو کې. البته او عمران خان د خبرو په تړاو باید یو شی وویل شي چې اوسنی شرایط دا نه ایجابي چې عمران خان په دغسې حالاتو کې دغسې یو وړاندیز کړی دی. بل خبره دار اساسي چې موږ په هره برخه کې قدرونه لرو، په ټولو برخو کې ستونزه نشته، مشکلات حل دي. اما یو اساسي خبره دار چې یوازې د افغانستان حکومت غوښتنه وکړي چې موږ اړتیا لرو، هره برخه کې موږ خپل قدرونه لرو، مشکل آل دی. اما خبره دا ده چې څنګه وکولای شي حکومت دوی جذب کړي، یوه خبره. بل خبره دا ده چې څنګه وکولای شو چې موږ د خپل کډرونو منسجام کو، هغوی ته روحیه ورکو. فکر وکړه، په ډیرو سخت شرایطو کې موږ زده کړې کړي دي، مشکلات اوس دومره ډیر شوي دي د اقتصادي برخه کې د ځوانانو، چې فکر کوي
حلمی صاحب غاک مو رای
زمان را غاو رای
او مهربانی دوام رکی
غاک مرزی. بلا اساسی خبر داره چی زوانان اغا زوانان چی تلیلی دی اغا فکر نکوم چی دوم را دیری چی موش دیو بشری منابع ده خلاص را مخصوص پا تقریبا پا تیرو شلو کلو که موش د څلور لکه اویا زره پوری موږ ملکی مامورین درلودل. دغه ملکی مامورینو ډیره برخه که ډیره برخه تللې وله نو تر اویا زرو به تللې، لا کم. اما دلته یو څلور لکه بشري قوه با تجربه قوه او متخصص خلق پاتې دي. له هغوی څخه باید حکومت استفاده وکړي او په ټولو برخو کې د دوی څخه کار واخلي. نو اساسي خبره دا ده چې موږ یو کافي ظرفیت لرو، د دې ظرفیت د جذب لپاره یو اصولي لار په کار ده چې دا باید جذب شي کار
وکړي. مننه استاد. بهادر مخ کې هم اشاره وشوه چې ډېر ځوانان چې په مسلکي برخو کې کار کول وطن لاړل، چې ویل کېږي یعنې یوازې 1,00,000 امریکا ته تللي، دا چې نورو هېوادونو ته څومره تللي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو یا فکر کوئ دومره ډېر ځوانان تللي دي چې په مسلکي برخو کې یوه خلا رامنځته شوې ده؟
سلامونه صاحب تاسو ته، میلمنو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې به څه هم یو څه وخت ونیسم چې خپله د مقدمه د پاکستان هغه سیاسي او اقتصادي اجتماعي هغه څه ناکامي چې د عمران خان په وخت کې رامنځته شوې ده هغې ته یو ځغلم د کتنه ولرم.
کپلان کې دا موضوع اوس پړې بیا د پښتنه جواب کوي، مهرباني.
سمه ده. څو ورځې مخکې د پاکستان د پخوانی هغه خزانه وزیر او دغه راز سیاسي ګوندونو د عمران خان په البته حاکمیت باندې یا د هغه حزب باندې توندې نیوکې درلودلې. دوی ویلي چې عمران خان نه تنها چې د اقتصاد په پاکستان کې د راغلي اقتصادي بحران حل لار نه ده پیدا کړې، بلکې په دې کې مطلق ناکام. بله، د تاغه 3 دسمبر میاشت کې تقریبا پاکستان د خپل په اقتصادي څه کې 12.8% یعنی قیمتي راغلي ده. او بل پاکستان هر کال تقریبا 8.5 میلیارد ډالر د کسر د بودیجې سره مخامخ دی. بل دغه راز تقریبا د پاکستان 10% بودیجه پاکستان 10% بودیجه هغه پورو دوري چې ازوی د نور هیوادونو نه اخیستی دي. دا راز د سیاسي لحاظ، خارجي سیاست لحاظ کو ګورو، تقریبا په جو بایدن خپل د عمران خان څو وخت یعنی څو میاشتې کېږي چې د جو بایدن یو هغه ټلیفون ته دوی انتظار باسي. بل مسله دا ده چې د دې ترڅنګ د هند چټک اقتصادی وده یا د هند اقتصاد صعود او د دوی د اقتصاد رکود، بل د چین د قرضداري لاندې د دوی راتلل، او بل د پیسو د صندوق د نړیوال صندوق کې البته د پاکستان د خلد لیست اچول، یعنی دغه ټول موضوعات ته په کتو دا نتیجه راخستلی شو که چیرته په پاکستان کې متخصصین وای، که چیرته اهل د کار وای، او که چیرته دوی واقعا بشری ځواک درلودلی، نو دوی به اول د خپله دغه مشکلات حل کړي وای، وروسته د هغې نه بیا دا خبره کړې وه چې موږ افغانستان ته بشری ځواک لیږو. هیواد سه بزرګوار، دا د موږ او تاسو همغه دوه متلونه دلته صدق کوي چې وایي هغه کله اگر طبیب می بود دوای سر خوده می کرد. نو دا مثلا او بل دا دی چې وایي د ځان دپاره څنشي پخول او بل ته پلوونه پخې. دا
خو استاد بهادر کان دغه پوښتنه ځواب کوي. یو خو هغه ستونزې دي چې په البته تاسې یادونه وکړه، دغه ستونزې دي چې په پاکستان کې دي، خو موږ غواړو ډېر تمرکز په افغانستان او د افغانستان په مسایلو وشي. دغه پوښتنه چې مخکې موږ یاده کړه، آیا رښتیا هم دومره افغان ځوانان تللي، دومره مسلکي کادرونه تللي چې یوه خلا رامنځته شوې؟
ګوره، په دې شلو کالو کې په افغانستان کې په هر بخش کې پوره هغه محصلین روزل شوي دي، با تجربه کسان پیدا شوي دي. اوس موږ او تاسې تقریبا د 15 لکو نه زیات هغه لوستي کسان په هر بخش کې لري. هغه زیات شمیر کسان چې د افغانستان نه تللي اوسي یا بهر ته مهاجر شوي اوسي تقریبا د 10,000 یا د 1,00,000 په شاوخوا کې. څلور لکه موږ روزل شوي با تجربه ځوان نسل لرو دلته، چې هغه کولی شي د افغانستان په بیلابیلو بخشونو کې د هر راز مشکلات یا ستونزې البته حل کړی شي او هر څه ته رسیدګي وکړی شي. دا په هیڅ معنی دا نه شي کېدلی چې په افغانستان د بشري ځواک سره البته د کمښت سره مخامخ اوسي. بله،
مننه استاد بهادر. باران صاحب، تاسې خپله اوس ماسټري کوئ او پخوا مو دنده هم درلوده، اوس دنده نه لرئ، علت یې څه دی؟ ولې ستاسې په څیر ځوانان په کور ناست او په داسې وخت کې دا خبره ښکته پورته کیږي چې د نورو هیوادونو ځوانان دې راشي او ستا په څیر د ځوانانو پر ځای دې کار وکړي؟ که په همدې اړه راته وغږی چې ولې ته اوس دنده نه لرې، ولې په کور یې، سره له دې چې پخوا دې کار هم کړی، تجربه هم لرې، اوس ماسټري هم کوې، مخکې دې لیسانس کړی، نو په دې اړه که راته ووایې.
ټولو ته سلامونه. د جمهوریت له سکوت وروسته او د کله چې نوې حاکمه ډله واک ته ورسېده، یې واګې په خپل لاس کې واخیستې. یو څو ورځې وروسته کله چې موږ خپلې دندې ته ستنه شو، ادارې کې راته وویل چې د اوس لپاره موږ خپل ملګري راوستې دي، مجاهدین البته، کاري صاحبان او ملا صاحبان. نو تر هغې چې بیا موږ تاسو ته احوال درکوو مه راځئ. موږ هم په تمه وو چې بیرته به مې اتمن دندې ته غواړي، ولې متاسفانه وروسته داسې وشول چې دوی هماغه خپل کسان هماغه موږ بستونو باندې مقرر کړل، یا نوي کسان راوستل او موږ ته ځواب راکړ. دا چې دوی ولې داسې وکړل زه نه پوهېږم، مګر که د بشری پانګ خبره شي چې اوس موږ ته نور هیوادونه دا غوښتنه کوي او وړاندیز کوي یا دوی طرحې جوړوي چې موږ به افغانستان ته بشری پانګ لیږو، د هغو افغانانو په حق کې زیاتی دی چې همدا اوس بیکاره دي. تا یادونه وکړه، زه دلته ماسټري کوم. زمونږ همسنفیان چې ټول یا اکثریت یې په دولتي دندې درلودې، یوازې یو دوه کسان وو چې هغوی خارجي مؤسسو سره کار کوو، بهر لاړل، باقي نور ټول هم بې دندې شول. ځکه د اوسنۍ حاکمې ډلې پالیسي دا وه چې دویم او دریم بستونو ته یې خپل کسان راوستل. هغه چې رتبه کوم بستونه چې وو هغوی باندې پخواني مامورین پرېښودل. نو د دویم او دریم بستونو کسان ته خارج ته د تګ زمینه برابره نه شوه او دوی دلته بیکاره دي. یعنی خارج ته تګ هم کومه اسانه خبره نه ده. سید الوګه او بیکاري داسې رنج ته سړی دې ته مجبوروي د مرګ په لار هم ووځي، بخر لاړ شي، خپل ځان او کورنۍ ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. مگر خارج ته تګم څه د ټوک کسانه د ټول افغانان دی کار په خارج ته لاړ شي. هم د اوس ما خپل ټولګی مثال درک چې اکثریت یې په دویم او دریم بستونو اوس بیکاره دي. همدغه بیکاري د دې سبب ګرځي دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي. دوی هغه کسان دي چې کلونه کلونه په خپل بخش کې تجربه لري. پر دې مثال ما په خپل بست کې مې 15 کاله تجربه درلوده، شپږ کاله ما په هغه بست کار کړی و. اوس چې یو نوی کس راځي هغه ډېر مؤثر تمام شي که زه یا له بهره کوم نوی کس راځي چې هغه د دغې پالیسۍ د ستراتیژۍ او د قانون سره هم نه بلده وي هغه څومره مؤثر تمام شي. همدلته موږ اوس با تجربه لرونکي کسان چې په خپلو بخشونو کې کلونه کلونه کار کړی لرو، ولې متاسفانه هغه په یوه او بله بهانه رخصتېږي. ډېر عادي جزوي مسایل دوی ته بهانه کېږي، له خپلو دندو رخصتېږي. نو اوس که د دې په ځای د خارج نه موږ ته د مسلکي کدرونو یا متخصصینو په نوم نوي ځوانان راځي، دا د افغانانو د هغه لوستو افغانانو د مسلکي کدرونو په حق کې په ښکاره زیاتی ده.
مننه سنگین صاحب، تاسې د باران صاحب خبرې واورېدې. د باران صاحب څېر نور ځوانان هم دي چې دوی زده کړې کړي، تجربه لري او اوس بې دندو دي. ستاسې په نظر ولې دغسې یو حالت راغی چې دغسې مسلکي ځوانان له دندو لرې شول؟ په دغسې وضعیت کې فکر کوئ چې دا د حکومت په ګټه ده چې دوی مثال خپل کسان راولي که هغوی په مسلکي برخو کې تجربه لري که یې نه لري؟ نو د دغې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
ډېر خوشاله شوم د دې ورور په خبرو باندې چې دی یو مسلکي او د ماسټري په کچه تعلیم کړی دی او بیا په کور کې ناست دی. او فکر کوم د دې په شان به نور هم ډېر کسان وي چې همداسې د همدې سرنوشت سره به دوی دچار وي. دا د خوشنۍ ځای دی ځکه چې زه داسې فکر کوم چې په اکثره ملکونو کې کله چې یو تحول راشي، سیاسي تحول راشي، صرف په دولتي امور کې د پوسټونه چې دي دا معلوم دي چې کوم سیاسي پوسټونه دي او کوم غیر سیاسي پوسټونه دي. نو کله چې په یو مملکت کې تحول راځي صرف باید هغه سیاسي پوسټونو کې تغییر راشي. نور دولتي کارمندان چې هغه مسلکي خلک دي او خپلې وظیفې اجرا کوي په سیاست کې دخیل نه دي، په یو وخت کې بل دوی عموما خپل کارونو ته باید ادامه ورکړي. بیا د افغانستان په شرایطو کې خو ډېر مهم دی چې موږ خپل ځوانان چې مسلکي روزنه لري هغوی کوشش وکړو چې هغوی وساتو، هغوی وروزو، هغوی ته نور هم رشد ورکړو په دولتي امورو کې، په کارونو کې. د مملکت ترقي نن سبا که موږ وګورو ټولو ملکونو ته، د مملکت ترقي په بشري قواو پورې تړلې ده. نن هغه پخوا وختونه نه دي چې موږ دا فکر وکړو چې موږ د مځکې لاندې معدن لرو، ذخایر لرو، بس موږ یو غني مملکت یو، په دې موږ جوړی شو. ډېر ملکونه دي چې هېڅ مځکې لاندې ذخایر نه لري، هېڅ زراعت نه لري، هېڅ شی نه لري، لیکن بشري قواوې روزل شوي دي، هغوی ډېر اقتصادي پرمختګ کړی دی. د اقتصادي پرمختګ د بشري قواو په پرمختګ پورې مستقیما اړتیا لري. نو که موږ غواړو چې وطن کې اقتصادي پرمختګ وشي، ټولنه مو رشد وکړي، ډېر ضرور دی چې باید بشري قواوې ورزول شي، دوی د پرمختللو تعلیمي متخصصو بشري قواوو څخه استفاده وشي. دلته زه غواړم یو لنډ مثال درکړم. زه یو وخت د اسلامي ټولنې د سازمان یو کانفرنس کې ما اشتراک درلوده. هغه کې د رئیس د سازمان خبرې وکړې او وی ویل چې د بشري قواو د ساينس او ټیکنالوژۍ یو ډېر ښه مثال وړاندې کړ. وایي وګورئ، زه غواړم چې یو کوچنی مملکت چې هغه سنگاپور دی د اسلامي نړۍ سره مقایسه کړم. په خپلو خبرو کې وویل چې سنگاپور یو داسې مملکت دی چې یو کوچنی ځای دی لکه د کابل په اندازه مساحت لري او نفوس هم د 4-5 میلیونه تنو ترمنځ دی. لیکن دغه سنگاپور د کال 400 میلیارده ډالره
دا ملي اغلری ملي عاید لري جی ڈی پی چی ورته وای جی ڈی پی لري لیکن دا ملي عاید یا تولید دی ټول اسلامي او پنځوس یا نه پنځوس ملکونو کچیر دا تیل ورڅخه وباسو د دوی تولید د ټولو دغو ملکونو یو سلو شل میلیارده و یعنی څلور میلیونه خلک د سنگاپور چون هغه بشري قوا په لوړه سطح روزل شوي دي ډېر لوړه سطح مسلکو تعلیمي لیدلې ده هغوی کای شي چې دومره تولید ولري چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه دوه چنده څخه هم زیات نو ډېر مهم دی چې موږ د بشري قواوو څخه صحیح استفاده وکړو زه اوس راځم د کابل ته کابل کې چې ما زه فکر کوم دا به یو موقت حالت وي خپله حکومت به هم فکر کوم دې ته متوجه شي چې د اکثر مسلکي کارونو لپاره ډېر مهم دی چې موږ فني کدرونه استخدام کړو او هغوی نه استفاده وکړو د مثال په توګه څومره مخکې ما واورېدل چې په کابل کې چې اوس یو ډېره مهمه موضوع ده د پاسپورټ توزیع ده که نه د پاسپورټ توزیع ولې متوقفه ده هغه د رئیس خبرې مو واورېدلې په تلویزیون خو متاسفه چون کابل کې نه یم اوس داسې شاید زما معلومات هم کافي نه وي لیکن کوم معلومات چې ما د تلویزیون حاصل کړ هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ فني مشکل لرو فني تکلیف لرو نو ګورئ اوس یوه ډېره مهمه موضوع چې د پاسپورټ توزیع ده چې هغه دومره ډېر پرمختللې ټکنالوژي هم نه ده صرف یو پرنټر دی چې هغه کې ته یو کاغذ ورکوي هغه پرنټ کوي نو اوس د یو فني مشکل په خاطر پاسپورټ په کابل کې د پاسپورټ توزیع په کابل کې متوقف دی نو که چیرې حکومت دې موضوعاتو ته توجه ونه کړي نن پاسپورټ متوقف دی حسابات تذکیرې ته ویش متوقف کیږي بله ورځ په اداراتو کې مکتوب لیکنې چې کمپیوټر څخه استفاده کیږي مکتوب لیکنه متوقف کیږي بله ورځ د اداراتو ترمنځ ایمیل شاید سکوت شي ایمیل لیږل او نور د الکترونیکي ایمیلونه دا ټول موږ شل کاله ډېر کار کړی و چې معلوماتي ټکنالوژي په حکومت کې په دولت دارۍ کې په ټولو اداراتو کې د دې نه استفاده وشي نو اوس که چیرې مسلکي کدرونه نه وي چې د دغو دا فعال وساتي او د دې نه استفاده وکړي دا سیستمونه ټول سقوط کیږي او دا چې سقوط شو بیا دولت د ډېر لویې ستونزې سره مخامخ کیږي نو زما مشوره به دولت ته دا وي چې مسلکي کدرونه په خپلو ځایو کې پرېږدي او هغوی چې بې دندې شوي دي هغوی هم بېرته راولي دوی تشویق کړي دوی په کار واچوي دا به باعث دی د دوی د موفقیت هم شي او د هیواد د پرمختګ او زموږ ستاسو د ټولو ارزو هم دا ده چې وطن مو آباد وي پرمختګ وکړي او موږ اړتیا ونه لرو چې پاکستان یا کوم بل هیواد دا پیشنهاد وکړي چې موږ تاسو ته بشري قواوې درلیږو
مننه سنگین صاحب د ازادي رادیو ته غواګیاست د خبرونه په دې برخه کې د خپل هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د خبرونه د موضوع په اړه د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لاري را سره شریک کړي دي نصر الله اریان لیکلي موږ خپل متخصصین بیکار نه شولې د لای حکومت په د نورو هیوادونو د متخصصینو لراتګ مخنیوي وکړي زیول حق حقمل لیکلي داسې متخصصین مسلکي کسان او کادرونه لرو چې په سیمه کې ساره نه لیدل کیږي کده دوی ضرورت وي چې موږ ور سره همکاري وکړو خادمن ژوند لیکلی موږ په تیرو شلو کلونو کې زیات لاسته راوړنې درلودې چې د هغې له جملې څخه تعلیم او پوهنه د موږ شکر اوس په هیواد کې ښه او با تجربه متخصصین لرو نو په همدې اساس نه غواړو چې خپلې د ادارو چارې نورو ته ور وسپارو له حکومت څخه مو هیله ده چې د خپل هیواد بچیان په دندو وګماري او د هغوی له لیاقت او وړتیا څخه اعظمي ګټه واخلي ښاغلی جاوید کریمي لیکلي دي اوسني حاکم نظام ته په کار ده چې کار اهلي کار ته وسپاري ادارې مسلکي اشخاصو ته په اختیار کې ورکړي په دې ډول به ډېرې ستونزې حل شي ښاغلی عبدالوهاب نسیمي لیکلي د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه دا وه چې زموږ ځوانانو په مختلفو برخو کې د مختلفو هیوادونو څخه خپل تخصص ترلاسه کړ او بیا په خپلو برخو کې ډېر عملي کارونه وکړل د بېلګې په ډول ما ماسټري د زراعت په برخه کې کړې او بیا مې دیارلس کاله په همدې برخه کې په کلیدی بستونو کار کړی خو متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره اوس بیکاره یم زما په څیر په لسګونو زرو افغانان هم داسې دي که په لنډ ډول ووایم افغانستان اوس د کافي ظرفیتونو درلودونکی هیواد دی فقط واکمن نظام ته پکار ده چې د دغو کادرونو په استخدام کې جدي توجه وکړي که چیرې بیکاري همداسې دوام وکړي اکثره کادرونه به هیواد پرېږدي چې دا به په راتلونکي کې حکومت ته یوه لویه ستونزه وي همدا ډول زموږ بلې اورېدونکي سمیده زلمي لیکلي نه غواړو چې نور د نورو هیوادونو کسان دلته راشي طالبان ته پکار چې د خپل هواد مسلکی کادرونه پکارو ګماري. نن سبا زموږ د وطن هغه بچان چې ماستری کړي یا انجینران دي هغوی د روزانه کار کوي. او همدا ډول ورسته کمنټ چلوله مې ورسته نظر روشن علي روشن لیکلی و 15 میاشتې مې بې تنخواه خدمت وکړ، 6 میاشتې نور هم حاضر یم چې خپل هواد او هیوادوالو ته بغیر له کوم امتیاز خدمت وکړم. د نورو مسلکي کادرونو ته موږ ضرورت نه لرو. دا البته په دې اړه زخته ډېر نظرونه را سره شریک شوي دي، خو د دوی له ډلې یو څو نظرونه همدا و چې له تاسو سره مې شریک کړل. بېرته به راسو د خپرونې میلمنو ته. حلیمی صاحب، مخکې چې بحث وشو وویل شو چې په وطن کې کادرونه شته دي، متخصص کسان شته دي، نو څه ډول له دغو ځوانانو استفاده پکار استفاده کېدلی شي؟ څه ډول دوی هغو برخو ته راوستل کېدی شي چې دوی هلته په ښه ډول کار کولی شي او ګټور ثابتېدلی شي؟
زه د پدرویو مسایلو باندې لږ په تفصیل بحث وکم. یو په وطن کې د ځوانانو پر بیکاری، دویم پر کاري فرصتونو، او پر دریم په پردی بشري منابع باندې یا بشري قوا باندې فکر وکړي. په افغانستان کې بیکاری تقریبا هغو ځوانانو ته چې تخصص یې درلودی تر یو حده پورې 50% پر کار ول، اما 50% یې له بده مرغه د شخصي اړیکو لمخې، د واسطې لمخې، یعنی له نورو لاملونو لمخې د بیکاری سره مخ ول. چې بیا دلته یو بل مشکل دا رامنځته کېدی چې دوی بیا د دې اړیکو د نه درلودلو پر بنیاد د خپل مسلک اوښتو مجبور و بل ځای کار ونیسي په بله برخه کې کار وکړي. دغه بیکاری به یو غټ هغه دا رامنځته کړي مشکل چې موږ کته د روغتیا وزارت راپور اوریدلی او سورج در مخ ما اوریدلی هغه ویل چې موږ تر درو لکه پورې هغه درلودل په افغانستان کې معتادین. یعنی د ځوانانو بیکاری یو شی دا رامنځته کوي، بل شی دا رامنځته کوي چې دوی په قاچاقي لار باندې بهر ته ولاړ شي. یعنی دا ډیر یو غټ مشکل دی. که تاسو فکر وکړئ د هغوی سره په لارې کې دومره مشکلات پیښیږي چې حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یعنی دا د هغه بیکاری دغسې هغه مشکلات یې نو ډېر دي چې په وخت به نه سړی په تفصیل بازو کې. دویمه خبره دا ده چې ستا د پوښتنې سره هم سار خوري چې کاري فرصتونه دي او دغو څخه د بشري قوې څخه څنګه استفاده وشي د خپل وطن چې دا ځای پر ځای شي. فکر وکړه موږ په وطن کې هم بشري قوي منابع لرو او هم طبیعي قوي منابع لرو، اما حکومت مسؤلیت دا دی چې د دغو دواړو څخه ښه استفاده وکړي. کله کجکی د بند پروژه شروع شي ته فکر وکړه بزرګونو خلک پر کار کیږي. دا د اوس د چاپی د پروژه مثلا روانه ده، په دې کې موږ په زرګونو کادرونه ځای پر ځای کولای شو. ان موږ کولای شو چې هغه ځوانان حکومت څخه یو هیله لرو چې خارج ته تللي دي، داوی ته یو بلنه ورکړي چې راسي د خپل وطن په غیر کې د خپل وطنوالو ته خدمت وکړي. دریمه مسله پردی بشری منابع ده چې هغه څومره تاوان لري چې دلته راځي د دې پر ځای چې ګټه وکړي. لکه سنگین صاحب چې ویل دوی په خوا تر 3000 تر 15000 پورې ډالري ماشونه ورکول، اما دومره کار یې نه کوي لکه څومره چې دلته اړتیا ول. فکر وکړه اوس اسلامي امارت ته ډیره ارزانه او ډیره قوي بشری منابع په لاس ورغلي ده. په 10 کال کې ځوانان وروزل شول، تخصص یې ترلاسه کړی، مسلکي شول، اما دوی اوس په نیم ماشم د دوی سره کار کوي. له دغو خلکو څخه باید استفاده وشي. د حکومت یو مسؤلیت هم دغه ده چې دغه بیکار قوي ځوان نسل لوستی تحصیل یافته نسل د دغه پر کار کوي. هم به دلته د حکومت د سکا په حرکت باندې راشي او هم به دغه د بیکاری کچه راټیټه شي او هم به هغه ستونزې چې خلک له بده مرغه زموږ په اړه فکر کوي چې دوی بشري قوه نه لري دغه سوال به حل شي د خلکو. فکر وکړه هیواد د بل ملک څخه بشري قوه راځي، هغه دلته څو زیانونه لري. د زموږ د فرهنګ سره بلد نه دي، دوی په غټ معاش باندې کار کوي، او بل تر ټولو اساسي خبره سي ده چې هم حکومت ته زیان رسي، هم د دې ملک حیثیت ته زیان رسي. هغه دغه د چې اداري امنیت تر ګواښ لاندې راځي. اداري امنیت غلا کیږي په هغه ساده اصطلاح وایو. یو څوک راځي د بل ملک څخه دلته په اداره کې کار کوي، د استاد ټول ادارې پراخ خبريږي، د استاد ټول ملک په سیستم باندې خبريږي. یعنی دا هغه مشکلات دي چې دا بیا په آینده کې موږ ته یو دردسر جوړولای شي. نو موږ په کافي اندازه بشریوالرو په شل کال کې ځوانان وروزل شول ډېر په اړه برخه کې هیڅ اړتیا نشته. اته موږ کولی شو نورو ملکونو ته لا خدمت وکولای شو که اړتیا سو. فکر وکستا افغان ځوان د نړۍ په هر پوهنتون کې یا اول نمره یا دویم نمره په اړه برخه کې موږ هغه خپل مورال هغه خپل جرأت هغه خپل قوت ساتلی دی. یعنی افغانان ډېر باظرفیته خلک دي. بیا تر ټولو قوي او تر ټولو پیاوړی نسل چې موږ تقریبا تر شپېته سلنه او تر اویا سلنه پورې د افغانستان برخه جوړي ټول ځوانان دي. دلته زده کړې کړي دي په ډېرو سختو شرایطو کې پاتې شوي دي په وطن کې. دا وطن زموږ دی. په هرو شرایطو کې موږ غواړو دلته کار وکړو که په معاش یې کوو که بې معاشه کوو. اما خبره دا ده چې موږ نه غواړو د بل ملک څخه دلته یو څوک راسي. دا هم هغه ځوان نسل ته یو سپکاوی ده چې روزل شوی ده او هم د دې ملک حیثیت تر سوال لاندې راځي. نو اساسي خبره دغه ده چې موږ د اسلامي امارت څخه هیله کوو چې د دغه فرصتونو څخه استفاده وکړي. دوی ډېره یو ښه بشري منابع لري. یو روزل شوې یو با تجربه یو متحده او یو مسلمانه بشري منابع چې دا د اداراتو په هره برخه کې کار کولای شي په ډېر کم معاش. دلته فکر وکړه د عمران خان د خبرو په تړاو اساسیتونه ځوانانو ته ولیدل. اته دې ته خلکو غواړی چې موږ مفت کار کوو. یعنی دا هغه وطني مینه ده دا هغه تحصیل دی دا هغه روزنه ده چې دوی په دې څو کلونو کې اخیستې ده او د خپل وطن سره مینه لري. نو یوه ښه حل لاره به دای چې حکومت یو طرحه جوړ کړي د خلکو ته په ټولو برخو کې چې دوی ضرورت لري ښه قوي بشري منابع وجود لري دا غوسه دې استفاده وکړي په ټولو برخو کې.
مننه حلیمی صاحب. استاد بهادر خبری وشوی البته په دې اړه خو نظام یا حکومت هغه آینه ده چې ټول باید پکې ځان وویني. که مثال یوه ډله وي یا یو ګوند وي کېدای شي هغه کسان پکې وي چې هغوی غړیتوب لري خو کله چې یوه ډله حاکمیږي نو دوی پکار ده چې په ټول ولس یو چتر شي. اوس حکومت ته څه کول پکار دي چې ټول خلک راټول کړي ټولو ته دندې ورکړي دغه تفاوت ونه کړي چې مثال ته له ما سره مخکې وي تا ته زه ډېر ارزښت درکوم که ته یې وړتیا نه لرې او که مثال یو بل کس که وړتیا لري خو دا چې له تا سره په ډله کې نه و هغه ته فرصت ورنه کړل شي. نو څه ډول کېدای شي چې دغلته دغه تفاوت ختم شي او دغسې معیارونه رامنځته شي چې هغه کس مخکې لاړ شي چې هغه وړتیا لري.
یو څه چې واقعا ډېر دردونکي دي البته هغه په افغانستان کې د همدغه سناریو تکرار دی. د کلونو نه پخوا یا د څو نظامونو نه راپدې خوا همدغه مسایل تکرارېږي. کله چې یو نظام راځي یا یو کس دلته البته د نظام راسته راځي هغه د تیرو هیچا باندې یعنی باور نه کوي او غواړي چې هغه د خپل کسان ځای په ځای کړي. د خپل کسانو کې هم بیا د تجربې په اساس باندې یا د علمیت په اساس باندې هغه ظرفیت موجود نه وي. متاسفانه دوی بیا د صفر نه شروع کوي. هغه تر څو چې یو حد ته رسیږي او بالاخره دغه ظرفیتو بلوغیت ته رسیږي بیا دا بیا متاسفانه تغییر کوي. بیا دغه شروع کوي بیا د صفر نه ځکه افغانستان کلونه کېږي یا لسیزې کېږي چې په همغه یو حالت کې دی او هیڅ راس پرمختګ متاسفانه نه کوي. واقعیت دا خبره ډېره ځورونکې ده. مګر تاسو وینئ اوس امارات چې راغلی دی امارات په داسې یو حالت کې راغلی دی چې د هغې لپاره پوره ظرفیتونه په هر بخش کې البته موجود دي. یو سالمه اداره په لاس کې ورغلې ده. د شل کالو مخکې اداره نه ده چې ویجاړی او هیڅ څه پکې ونه اوسي. دلته لوستي کسان باسواده کسان با تجربه کسان البته په هر بخش کې موجود دي. صرفا دلته یو هوډ ته ضرورت شته دی چې هغه حاکم نظام باید ولري او یو تعهد ولري د دوی سره او د دوی د بشري ځواک نه استفاده وکړي. نو دغه مسائل یا دغه البته چې تاسو یادونه وکړه دا په افغانستان کې متاسفانه یو معمول ګرځېدلې دي. لکه څنګه چې مخکې وزیر صاحب د دې ته اشاره درلودله په یو نظام کې سیاسي او ملکی بستونه هر څه هغه معلوم دي. کله چې یو نظام بدلیږي صرفا یا وزیر یا موینو دا کسان به تبدیلیږي را تبدیلیږي خو په افغانستان کې بیا دا مسله معکوس ده. د الف نه تر یا ټول متاسفانه بدلیږي. دا اوس هم موږ په افغانستان کې د پخپله چې وینم از ما ملګري انډیوالان چې دي
حتی زه خپل هم تر اوسه پورې دولتي وظیفه نه لرم، ځکه نه لرم چې زه په دولت کې البته پیژندل او څوک نه لرم، مشر نه پیژنم، د چا سره وزیر د وکیلو د رئیس د مولوی صاحب سره. نو همدغه عوامل باعث دي کېږي چې د ما په شان ځوانان د دولتي وظایفو نه لرې پاتې شي، او دا باعث دي شي چې افغانستان د پرمختګ هغه خنډ وګرځي. متاسفانه حاکم نظام ته هغه که هر څه ګوسي، په کار دا ده چې د همدغه شته ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي او پرې نږدي چې نور هیوادونه د دغسې خلاو نه البته په سوې استفادې سره د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، او دا باعث د دې شي چې د حاکم نظام او د ملت ترمنځ واټن رامنځته شي. دا د دوی لپاره
خو د دې ستونزې د حل لپاره استاد بهادر څه کول پکار دي؟
د دې ستونزې به ما درته یادوري وکړم مخکې چې د دې ستونزې د حل لپاره دا پکار دي چې په افغانستان کې اوس پوره هغه بشري ځواک د کار ځواک په هر برخه کې موجود دی. اسلامي امارات باید په تمام معنا باندې مخکینی کارمندان په اینو آن باندې د ادارو ونه شړي او د حقایقو ته نظر ولري، روابط ته نظر ونه لري، ثوابت ته نظر ولري. دا په نظر کې ونیسي چې هغه کس یا هغه ځوان یا هغه څوک چې شل کاله دلته د افغانستان لپاره کار کړی دی او هغه کس اوس د ما سره راغلی، سید تاسو سره به تکلیف ګاللی اوسي، سید تاسو سره به زحمتونه ګاللی اوسي، سید تاسو په قطار کې به ولاړ وي، اما دا کسان چې نن په ملکی اداراتو کې کار کړی دا نه د غنی کس و نه د بل کس دی، نه د بل کس، دا د افغانستان مامور دی، د افغانستان لپاره کار کړی دی. زمانه چې ته د عام ځان افغان بولی او د افغانستان کس بولی دا یم باندې پس فرق څه دی؟ پریږده چې همدغه ظرفیتونه چې روزل شوي دي دوی کار وکړه، تر څنګ نور کسانو ته زمینه د کار مساعد که چې هغه دوی ته کار وخی او د ځان سره یو روزي او رشد ورکړي. دغه کار په کار دی، نه دا چې یو محو یا ازمحلال حالت.
ډیره مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي که په لنډو ټکو کې زموږ مېلمانه دغه پوښتنې ځواب کړي. باران صاحب له تاسو پوښتو که دنده در نه کړل شي او وضعیت همداسې دوام وکړي، تاسو به څه وکړئ یا ستاسو په څېر ځوانان به څه وکړي؟
مننه هیواد صاحب. طبعا انسان مجبوریږي چې د ځان او کورنۍ دپاره حلاله نه پکه پیدا کړي، هرې سختۍ ته مخه کوي. نو حتما زه به په سختو لارو بهر ته وزم تر څو خپل ځان او خپلې کورنۍ ته، زه خپل اولاد او خپله کورنۍ په اوږي حالات کې نه شم لیدلی یا که دلته شاکه کارونه به کوم. وختنه مدا ده چې لوستو کسانو ته، مسلکي کسانو ته، هغه پخوانیو کدرونو ته چې خپلو دندو کې ځای پر ځای او بیرته په نظام کې ځای ورکړل شي، په خپلو وظیفو ته راوغوښتل شي. په میلیونونو ځوانان بیکاره لرو هم د اوس هغه دې په کار وګمارل شي. اوس که چیرې ما په ځای بل افغان راځي، ما بس اشغالوي، زه نه خفه کېږم، زه دلته یو بل کار هم کولی شم، شخصي کاروبار کولی شم، لاسي کار کولی شم. هغه ماش چې دغه افغان ورور یې اخلي بیرته افغانستان په مارکیټ کې تاویږي، دا پیسې بیرته ما ته هم په ښه راځي. یعنی که ما په ځای چیرته بهر میشته راځي یا بهرنی کس راځي هغه ځای اشغالوي، دلته به زه شاکه کارونه کوم، دولت ته به مالیه ورکوم، دلته به دولت اوسنی نظام اوسنی حکومت خوب زکات او شرم غواړي، وای مونږ طرح جوړو، نو د مونږ د شتمنو خلکو معاشره او زکات باخلي، دغه مالیه به راټولوي، د مونږ نه هغه به بهرنیو کارمندانو ته ورکوي، بیرته به هغه پیسې خارج ته ځي. نو دا خو مونږ په اډوکو مونږ په وینه تجارت شو. یعنی کایما زای ته کوم بل افغان، زه نه وایم چې پکات زه دی وغوښتل شم، زه بیکاره شوم افغانستان را، نه، ما بس ته دی بل افغان راولي، زه دلته یو لاسي کار شروع کوم، یو شخصي کاروبار به شروع کوم، یو دکان به وکم، کراچۍ به ودروم، سبزی به خرڅ کوم. هغه به افغان ورور چې ما شخلی هماغه پیسې بیرته د افغانستان په مارکیټ کې تویږي. بل زه له دې خبرې سره جوړ نه یم چې بهر دي هغه افغانان چې به خارج ته تللي راوغوښتل شي دلته، پریږدی چې هغه هلته کار وکړي، دلته د خپلو کورنیو ته پیسې راولیږي. مونږ دلته ګورو په میلیونونو ځوانان بیکاره دي. همدا اوس د لوږې علت څه شی دی؟ افغانستان کې د 50% نه پورته خلک وږي دي، یعنې د شپې په نهره ویده کېږي، ماشومان یې د خوارځواکۍ سره مخ دي. علت څه شی دی؟ علت بیکاري ده. یعنې که زه په کار وم خو حتما دومره پیسې ګټم چې خپل کور ته نه پکه ویسم، ما کورنۍ له لوږې نه بچ کېږي، ما ماشوم له خوارځواکۍ نه بچ کېږي. نو کوم چې خارج تتلی هغوی ته هلته مونږ د ښه ژوند هیله وکړو، هماغه هلته د په کار شي، هلته بیخي دوی ته کاري فرصتونه برابرېږي، دې کې شک نشته. مګر دا وطن کې چې کوم ځوانان دي، لوستې ځوانان دي، په میلیونونو ځوانان دي، دغسې ځوانان دي په لکونو. زه مثال ما مخکې مثال درکړ چې یوازې مونږ په انتون کې چې زه ګورم سلو کې 95 سلنه بیکاره شوي، دا هغه ځوانان وو چې ماسټرۍ تر کچې زده کړې لري او کلونه کلونه کاري تجربه لري. یعنی اوس مونږ په وطن کې ځوانان خوشحاله اوسې.
مننه کورودان سنگین صاحب، دا یو دقه یو نیمه دقه وخت لرو، څه کول پکار دی؟ البته مخکې تاسو ځینې سپارښتنې وکړي، خو د دې لپاره چې یو ځوان واقعا حس کړي چې په خپله ټولنه کې قدر شته، په نظام کې قدر شته، هغه ته د حقارت احساس نه ورکول کېږي یا په کمه سترګه نه ورته کتل کېږي بلکې عزت یې کېږي، نو څه ډول باید له دغو ځوانانو ته قدر او ارزښت ورکړل شي چې دوی واقعا هملته ځان آرامه وګڼي، کار وکړي او د نظام او د وطن په خیر ولګي؟
بلې، او زه د دې بارون جان په خبرو بیا هم وایم چې ډېر خفه یم، خوشینه یم. خبره داس ده چې ګورې د بشري قوا د مسلکي قدرونه، فني قدرونه چې موږ لرو، دا داسې مفت په لاس نه دي راغلي. ګورې شل کاله په دوی باندې مور او پلار سرمایهګذاري کړې ده، مور او پلار تکلیفونه ګاللي دي، پرېښي دي چې خپل اولادونه دې تعلیم وکړي. دا یو وار. لبل طرفا په دوی باندې په میلیارډو ډالر مصرف شوی دی چې دا مکتب لوستلی دی، بیا راغلی دی، لیسای لوستلی ده، بل اخره پانتون لوستلی دی، ماسټری کړی ده. ټول ملکونه د فنی کادرونو د بشري قواو پر روزنو په هر کال کې په میلیارډو ډالر مصرفوي. دا مصرف په افغانستان کې شوی دی، په دغو ځوانانو باندې ډیر مصرف شوی دی. دا د مونږ لري چې انداز ځوانان دي، د ټولنې لویه سرمایه ده فعلا، ځکه په دوی ډیر مصرف شوی دی. یعنې موږ د وطن لویه سرمایه فعلا همدا روزل شوی ځوانان دي. نو د حکومت لپاره ډیر ضرور دی چې د دغو روزل شوو ځوانانو څخه چې د وطن لویه سرمایه ده استفاده وشي. خارج ته تګ د حل لار نه ده. تاسو وګورئ خارج ملکونه په اسانۍ سره افغانان نه مني، لارې بندې دي، دوی ډېر په تکلیفو سره دي، په یو مملکت ته ځان رسول ډېر مشکل دی. البته ځینې ملکونه دي لکه کاناډا یا ځینې اروپایي ملکونه، هغوی اوس هم دا کوشش لري چې د افغاني فني کدرونه راولي خپل ملکونو ته بوزي، ځکه هغوی پوهېږي چې دا د دوی په دلیل لپاره ګټور تمامېږي. نو زموږ د حکومت لپاره ډېر ضرور دی چې د دې مخنیوي وکړي، دغه ځوانان په خپل وطن کې د دوی څخه استفاده وکړي. هم به د ځوانانو لپاره تشویق وي، دوی به دې ته نه مجبوري چې وطن پرېږدي بل وطن ته لاړ شي، او هم به د وطن په ګټه وي، هم به اداره فعاله وي، هم به د حکومت په نیکنامي تمام شي.
ځکه
په فني قدرونو اتکا ونه کړي، هغه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. ما مخکې درته وویل پاسپورت ولې هغه دی نه توضیح کیږي، دا فني ستونزه ده. کېدای شي حکومت د نورو ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، نو دغو کدرونو ته توجه ډېره مهمه ده. ډېره مننه ستانه یې وجهه، ډېره مننه.
خوشاله سه، ډېره مننه د خبرونې ورسته شي بي دي. ډېره زیاته مننه کوم د خبرونې لملمنو، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له پخواني وزیر خاغلی امیرزی سنگین، د پوهنتون له استاد خاغلی نجیب الله بهادر، خاغلی زلمی حلیمی او خاغلی فدا محمد باران څخه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته، له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
yazaro jaane mere barande putirai varvina yazaro jaane.